السلام علیکم د ازادۍ رادیو د اوساته خبرونه ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي چې په څو شیبو کې به اسمت څاروان تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. هند افغانستان ته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سیپک د پراخېدو مخالفت کړی او دا یې نه منونکی اقدام بللی دی. د هند بهرنیو چارو د دولت وزیر کیرتی وردن سنگ دا دریز پرون د خپل هیواد پارلمان ته په رسمي بیان کې څرګند کړ. نوموړي وویل حکومت د مې په 21مه نیټه په پیکینګ کې د چین، پاکستان او افغانستان له درې اړخیزې غونډې خبر دی چې په لړ کې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د لارو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاته کړه حکومت په پرله پسې ډول له اړوندو خواوو سره خپل اعتراض شریک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز له هغو برخو تیریږي چې د هند د لداخ او جموں کشمیر د قلمرو برخې دي او دا سیمې پاکستان په غیر قانوني ډول اشغال کړي دي. ښاغلی سنگ زیاته کړه چې نوې ډیلی پر دې پروژې اعتراض کړی او له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې دا فعالیتونه ودروي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې راپورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژني. تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې طالبان بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو د تعلیم په شمول حقونه رعایت نه کړي، د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. درې افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه تر ایستل کېدو څو ساعته مخکې ورک شول. جرمني رسنیو نن راپور ورکړ چې د ساکسن ایالت د کورنیو چارو وزیر ارمین شوستر پرون له ام ډی آر خبري شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې درې افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته تر بیرته استول کېدو مخکې بې درکه شول. ښاغلی شوستر وویل چې دای ګمان کوي دا کسان به پټ شوي وي. دا درې کسان د هغو څلور اتیا افغانانو په ډله کې وو چې جرمي سوابق لري او یو اتیا تنه یې د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته ولیږل شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته لیږي. د اسرایلو او سوریې جګپړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د احمد الشره په مشرۍ د سوریې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو او سوریې جګپړي چارواکي مخامخ خبرو ته سره کښېني. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپړي امریکایي ډیپلومات په منځګړتوب ترسره شوه. په پرونیو خبرو کې د اسرایلو لخوا د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرامر چې صدر اعظم نتنیاهو ته نږدې سیاستوال دی او د ملي امنیت سلاکار ساخی هنگبی گردون درلود او د سوریه له اړخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسعد شیبانی چې ولسمشر احمد شاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستې وه. دغه څلور ساعته ناسته د امریکا د ځانګړي استازي ټام بارک په کوربتوب ترسره شوه. بارک د محل په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریه لپاره د ځانګړي استازي دنده هم پر غاړه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریه او اسرایلو چارواکي سره ویني. وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه. هغه مهال د امریکا د هغه مهال ولسمشر بل کلنټن د بشار اسد د پلار حافظ اسد د حکومت او اسرایلو ترمنځ د سولې هڅې کولې. او د سکاټلند پخوانی فوټبالر او د ځوانانو اوږدمهاله روزونکي پالن هیمل د افغان ښځینه کډوالو د فوټبال د ملي لوبډلې د لومړی رسمي روزونکي په توګه ټاکل شوې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې هیمل به د دې نوې جوړې شوې لوبډلې مشري وکړي. د افغان ښځو د کډوالو لوبډله د فیفا لخوا د 2024 میلادي کال په مې میاشت کې اعلان شوه. د فیفا په وینا پالن هیمل به اوس د استعداد پیژندنې په دریو کمپونو کې برخه واخلي چې د نړیوالو دوستانه سیالیو لپاره یوه لوبډله جوړه کړي. پالن هیمل چې د خپل هیواد لپاره 141 نړیوالې لوبې کړي دي پر سکاټلند سربیره د سعودي عربستان د ښځو د لوبډلو روزونکې پاتې شوې ده.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته مو شرح خلاص ز عصمت څاروان کوم نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ورستي راپور خبرې کو یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور ایستل ودروي او خبرداري ورکړي چې دغه وګړي د نیونې شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما همدارزوی دوی مستند شواهد لري چې له وروستیو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر ایستل شوي افغانان د طالبانو له لوري ځورول شوي او د جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې وروسته له هغه خبر شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندیتوبونه لغوه کړل چې افغانان یې له امریکا څخه د شړلو څخه شورل. په راپور کې همدار از راغلي چې شزی نجونې خبریالان مدني فعالان او د پخواني حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکوونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څش کال تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د هغو کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې ظالمانه یا سپکوونکي چلند جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانیدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له هغو کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي. خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په هغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړی و. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحق‌زی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټول میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بیلابیلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي. تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستانه پورې ډیرو هیوادونو د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ځینو ایستلي دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان ایستلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمنو ملمنو انصاری صاحب او وساخري صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او دینونکو ته. اول مسله خدای دې چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغه ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس هغه نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان هم دارنګ د جرمنی یا د امریکای نه چې اوس دی اراده لري د ټول یعنی هغه د بشر د حقوقو د کنونشنونو د وصولو د ملګر ملتونو د ټولو خلاف ورزی ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله ده چې هغه کسان چې افغانستان کې طالبان راتګ نه یا وروسته یونما مخکې یو راپور خپور کړی و چې د اگست 2021 نه تا تر مه 2023 کال پورې د زرو نه زیات کسان چې دی نمونه ثبت کړی دي په افغانستان کې طالبانو راتګ نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2200 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدارنګه په خپل طالبان وایي چې د دوی په بندیخانو کې تقریبا 6000 کسان وس یعنی بندیان دي او د دې کې 1500 کسان خزی دي چې هلته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دین علاوه نور ادارو هم یعنی کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوي دي وژل شوي دي شکنجه شوي دي ان ډېر لستي وګده. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادارې چې څوک د دیو په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه واغه تکذیب وي. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې ځکه دیو حتی بعضی مشان واضح ویل چې حتی د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا ورسره وروسته بل پاسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او لمنځه وړي او بیا دی وته ګوري نو دا څه معنا دا ده چې د طالبانو اداره معنا دا چې هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. اصلا حاکمیت خو په خپله وجود نه لري. نو د دې وسره خوښه ده که خوښه نه وي نو یو څوک عادي نه شي کولی چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کې وی وژني او یا انتقام ترې واخلي.
بله ډېره مننه کور ودان. مخته دې چې ښاغلی صدیق منصور انصاری ته ورشو د ښاغلی اسحاقزي نظر به واورو. اسحاقزي صاحب ستاسو نظر دی یو نماد راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډېر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لورې ځورول شوي یا وژل شوي وي یا انتقامي چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمند سوان ستا ستا محترم یخیل ستا و محترم انصاری ستا و محترم اولی جنگ بله و ستاسو در سوال محترم یخیل ستا دی خضواب کو مگر اصلا زما پان داری نده چی پری پوشی چه افغان بله ماجر که گی نور مملکتون دزی افغانان در جگری در بیوزره و سسی زولهون لعمل مجبور شوی چه خون کنون پریگ دی او دوی نور هوادونو ته د امن او خوندي ژوند په هیله هلته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بېرته وطن ته کېږي اصول کېږي لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومتریک تغبې اوسپنه را اچولی دی چې په دې بالون کې چې په پخوانی رژیم کې څوک د دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه.
اسحاقزی صاحب که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کارکوونکي چارواکي پاتې شول نو هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومی افعالان کرده در خواه سوی چه پر داخل که پاتی دی او منگتاس و ری دلیم دی چه او تعداد زیاد در پخوانی دولت تا وزیران و دوی هم بیت افغانستان تا تلی دیل تا اغوی سره افرادش کرده جوان که زبا دی افغان در ماجیرون فقط یو زوان یو لند در داست وای با چه دوی سنگ پا افغانستان که دمائن سی پنامه در نصر الله یو زوان و چه دیر تالی میافته در اغمان ملایت رو او دا یو کتاسوونده یو شورالیستو ده شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2018 کال وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل. ته مهاجر شو په کمپونه کې اوسېدل چې بالاخره د پاکستان پولیسو دا ونیوه د دای د کورنۍ سره بیرته افغانستان ته وشړ. چې افغانستان ته راغلو څو ورځې وروسته د هغه مړی پیدا شو بغیر دې نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل. د دې شخصي دښمني نه باید د دې کمزور کورنی دغه نه درلودل، دښمنی د بچا سره نه درلودله، بچ یو دم مړی پیدا شو. په همدې شکل د ډیری افغانانو اته مړی پیدا کیږي بغیر دینه چې دولتي ونیسي یا ووسل شي. نو په دې حساب دا چاته تللی دي په داخل د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړونو سره مخ کیږي، دوی بغیر دینه دا چې اته وجل کیږي، اته پیسه بچن کیږي. د دوی د روغتیایي حالت، د دوی د زده کړو او د کار زمینی خو قطعاً ورته چې په افغانستان کې نه پیدا کیږي نه مایا کیږي، او دا یو دورین دی. نو په دې حساب زه ملګرو ملتو د یونامانه چې دوی فقط دغه شانته اسرائیل بیرون ورکوي، د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مرحله سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې او باندې د افغانستان په هغه مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي، لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او د همدغه مملکتونو، دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیایي، د درس، د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې، او دوی ته په داخل د افغانستان کې هم چې یو تجارتي د پاکستان او تاسو خپل مخکې وایي چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بیرته پوزوري سشن دي، هغوی لپاره په داخل د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی، لکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې، لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله د مهاجرینو په اخلا، چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید
شي. بله، ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب، ستاسو نظر سره تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوي دي، له هغوی سره د طالبانو له لوري ناوړه چلند شوی دی، او که فکر کوئ چې استثنا ځینې پیښې شوي دي، استثنایي پیښې شوي دي؟ انصاری صاحب.
بله،
وعلیکم السلام.
زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي، یا په خپله خوښه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي. اکثر ورسره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو له خاطیږي. کوم امنیتی مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېر استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي تربګنیو له وجې، یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره په نظامی برخو کې ستونزې درلودې، د هغوی نن لاس ور باندې برشي او یو عکسالعمل وخلي، یا د مرګ ژوبلې سببې شي، یا د ورکېدا او د دغې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېدا تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا عمل ترسره کړي.
لیکن انصاری صاحب، ملګری ملتونه وایي، یوناما وایي چې دغه شواهد لري، له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، له قربانیانو سره، یعنی هغوی له خپلوانو سره خبرې کړې دي، بله بله چې زورولي دي. بله،
نو دا تاسو ته ویل چې ممکن حکومتي ادارو کې چې هغه حتی د حکومتي امکاناتونه استفاده کوي، خو د حکومت پالیسي په لویه کې داسې نه شي ثابتېدای، یا چا تر اوسه دا شواهد نه دي وړاندې کړي چې د حکومت پالیسي دی د ټولو دپاره داسې وي چې دا ډول خلک راځي، دا هغوی سره باید دا ډول چلند وشي.
درست،
کله ناکله ممکن د قدرت نه سوی استفاده شي وي، زینو لشوالیو کی حتی زینو خارونو کی چه آقا باید تعقیب شی. همی ملگری ملتون دو حکومت سر تعقیب کی، هم حکومتی و اماراتی داری دا غوی دا امومی افی دالری او غایی چی مکتول تاسوا کردی داوال عمل یا جنایت تر سرکی گی آقا خلق باید رسمن سزا وینی او سزا ورزول شی.
بله ډیر مننه انصاری صاحب. وروسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی. خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي شکنجه شوي یا وژل شوي وي، نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډیر شمیر کډوال په یو واستول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړی کړل چې دا کډوال خپلو ځایونو ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې خیمې هر څه چې په وس پوره و هغه ورسره وکړل، نو له دې سره سره تاسې بیا هم وایست چې دا طالبان په قصدي ډول له پخوانیو چارواکو مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او شاغل انصاری بیا دا خبره نه تاییدوي.
خبره دا ده چې یو خود سره چې هر حکومت او نظام چې وي هغه خو نشي کولی شي ټول ملت بندي کي ووژني او له منځه یې ویسي، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې په لکاو میلیونونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و آفد کړل د احمد عاف نه وروسته خو مستند اسناد موجود دي، ډیر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې و هیڅ تحقیق یعنې صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې، نو بیا خو منع چې د هر چا شخصي حکومت دی، نو چې څه یې خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاشه هغه یو دغه چې و
لومړی وروسته کې، بله
دغه و یا فردن کسان تاسو ویډیوګانې لیلی چې په وو کې خلک غو پکړې دي او هیڅ به هغه ته جزان د ورکړي،
لکه فکر نه کوي تاسو اشاره هغه واقع ته د چې په لومړي ورځو کې شوې دي، یعنی د
په ورځو ورځو کې په ننګرهار کې تاسو ولیدل چې کانال کې د خلکو مړي را پیدا شول. یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره ده، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموش شکل وژل شوي دي، او حتی په جالبات په ښار کې مهم کسان وژل شوي وو. یعنی دغه سې ادا کړي وو چې نه داسې واقعیت نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که صحیح ده زه دا نه وایم چې یو واقع به کېږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجرات چې شه دي، تحقیق چې شه دی، او که نه د هر چا بس زه خپل انتقام واخلی او موږ به فقط عام ویو چې موږ عفو کړی ده او زمونږ پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تدبیر غواړي، دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې صحیح ده دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلی دي، نو دام د یو مکلفیت ده د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي دیو د پاره څه قسم زمینه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې او په نورو مسایلو کې، ځکه ته که حتی په NGO کې مقرر کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې و دا زموږ د طرف نه کلیر دی او تاسې کولی شئ چې هلته دا ونیسئ سره. نو چې بیا خلکو ته دغه سې زمينه مساعده نه وي او فقر وي، دا په خپل نور مشکلات رامنځته کوي. یعنی یوازې دغه د پاره نه، بلکې ټولنې د پاره، په خپل د حکومت د پاره او د نظام د پاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي، ځکه بشري امنیت خو ډېر زیات مهم دی د فزیکی امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغه یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي او خلک مشکلات سره وي، دوه نه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکاو به ته وطن ته راګرځي دا په خپل په ټول نمن یو بل بوج دی، نه اقتصادي په لحاظ باندې هم یو سونځه ده، یو نورین ده افغانان لپاره، هم دغه کورنۍ لپاره او هم په ټول نمن ورسته تحصیل لري سره. نو په دواړو لحاظ باندې یعنی دا کسان چې به ته ګرځي د یو هغه بشري او فزیکی امنیت او رواني امنیت نن تامین نه ده. تاسو ولل دغه په پکتیکا کې دا اوس لاند یو معلم په نام د عبدالعلیم خاموش، یعنی هغه فقط وخت چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي، بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانه حکومتي او بلخره د اعدام.
یعنی دا بیا خلک تاسو خو اخو یو معلم خو طالب خونه، ولیکن دا نن موږ یو خبر درلو چې یو مولوی چې د طالبانو طرفدار وو هغه هم د جنود تعلیم دفاع کړي او په خپل خبرو کې په جماعت کې هغه هم نیول شوی دی، نو غیر طالب خو خامخا نیسی. په هر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه، هو چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي، هغه فزیکی رواني او بشري امنیت سم سره مخامخ کی او پټول نه منه هم باج ده. نه دا صحیح ده چې ټول افغانان به ته وطن ته وګرځي خپل کورنۍ کوي، دا خبره ده، اما په دغه کتلوي شکل باندې بحران را مسکه او مشکلات را مسکه سره.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان اسحق زئی صاحب د ملګرو ملت او بشري د بشري حقوقو د سازمان مشر فولکل ترک ویلي دي هیڅوک باید بیرته د هیواد ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ یعنی جرمني، یو اچا کسان یو ځل واستول، تر دې مخکې ماستولي ول او بیا یې هم استوي، نو څه فکر کوي چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي نور هیوادونه هم کوي، فکر نه کوي چې دا به په خپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي و پلمه شي چې نور چه سرغړونه کوي دوی هم کوي؟
د نړیوال ټولنې باید په دې موضوع باندې کلک کړو، یو اصولي دریځ ونیسي. هغه هیوادونه چې افغان مهاجرین پکې میشتي باید هغوی حقوق ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي، او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي. تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي، نو جبري شړل باید ودرول شي، او د دې لپاره باید ملګري ملتونه لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او ورته ونشر شي. دا یو مسله. بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې صحیح خبره ده چې جرمنیانو تقریبا دوه اویا تنه دغه تېر هفته بېرته افغانستان ته ولېږل، او د طالبانو سره یې تقریبا دې ته اړ شو چې طالبان دغه سفارت او بنکې قسلګري طالبانو ته وسپاري، او د دې سره تقریبا یو تعامل په بنا باندې ویل چې موږ په رسپټ نه پیژنو، اما تعامل په بنا باندې باید هغه افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارو یې دبان د قانون خلاف غلاوې کړې، تجاوز یې کړی و، یعنی چینایي خلکو چې بندیانو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره دا نوی حکومت چې راغلی په کلکه سره داسې افغانانو باسي نورې نه پرېږدي. خبره دا ده چې په داخله د افغانستان کې وضعیت هغه شانته نه ده لکه چې مخکې محترم انصاری صاحب دا تشریح کړ. د افغانستان اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو، مخکې د یو میلیون مهاجر نه چې د ایران ووتل یا د پاکستان ووتل، د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېره زیاته خرابه وه. د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 او 2023 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولږې سره مخامخ دي. که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي، نو د دې ته خو ډېرې امیدوارې ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري، مختلی دغه ته نه لري، د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده. اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي دا هم یو بل بوج دی په اوسنی حاکم حکومت باندې په دې کې شک نشته چې مخکې وای شو دی به ټول خلک وژل نه شي، مګر هغه انسانان چې په خوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسو کې وو، مخکې مو وویل دوی د پرمیټیک سیستم په کار اچوي، هغوی پیدا کوي او د مینې وړي. دغه حالت ډېر ډېر وخیم حالت دی په داخل د افغانستان کې، او د دې لپاره د ملګرو ملتونو زه بیا هم دا تکرارم چې دوی دا وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي په دغه شتې مملکتونو باندې، لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران د افغانانو شړل اوس بېرته درولی دي، او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بېرته درول شوي دي. اما دا هم باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو چې وضع په افغانستان کې په دې شکل دوام لري، زموږ افغانان د سختو کړونو سره مخکې مارځو کې د روغتیایي ستونزو سره د کار د نشوالي